مال سکریپټ تکراری. امرالله صالح ویلی دوی د پی ټی ایم او دوی د سولیزې مبارزې اخلاقي ملاتړ کوي او د منظور پښتین د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل ننګرهار د نرګس ګل مشاعره په اړه راپور برابر کړي.
په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیزې وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دغه قبیلې او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکل به خ شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډ کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شوی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو. د خوخه یو له خاره ډیر لري وتلی و
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شعرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخکالو ته غوږ نیولې وي. تی چخکالو ته غوږ نیولې وي بازا غزر کا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دوه دیرشم تلینو. هغه ل خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون ناره پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونه هلته د نرګس ګل مشاعره شوی یا د مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سه کال د مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملې په تاریخي باغ کې شوی ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته سمو همکار سهار ګل میرزا ورغله او راپور یې ترې برابر کړی.
خوما دانو منلا ماوی جانان خوګ دے
ل کلونو نامنې ورسته نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولور اوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناسته او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال ازار دی د مملې باغ د کم مشا د بلبل ل شغارا زما کوله ننګرهار زما کوله ننګرهار
تل د سپینو لېچو په خنجر راځي خوله د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کلو رایخ کاری د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبب اورا غند پتا پسی بیا نظر زما تدا سی او کچ گلان سپرگو کی مگر زوا بازل پری چ د وطن گلونه او وڑیگی موسم ادا زل خزان
د مملی بن چی ډیر برخی جګړو ویجاړه کړي رغول غواړي او زئی خلک لمسولن غواړي چی تر امن کې دروست رغول ته پاملرنه وکړي
او عبد الله د کلی اوسیدون گئے ګوري چی د نرګس گل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلی دی او خزمنګ د اطلاع او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دغه باغ په بیا رغونه هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي. ونې تاسې خپله ګوري چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي.
مشرف دی مملی اوسیدونکی یم باید مونږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي. دولت بېخي ورته توجه نه کوي.
دا چنارونه ګور ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي دولت ورته هیڅ توجه نه کوي. باید دولت دې له توجه وکړي ونې پکې وزارت پکې مطلب هغه شي چمنونه پکې جوړ شي.
خو دغه مشاعرې ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر لیږل شوي پیغام کې شمنه وشوه چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي. شاعر او لیکوال امرالله امید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پیغام ولوست چې پکې راغلي
نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی. په میملا کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د میملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي.
د میملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعاتو فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د میملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو.
د میملې بڼ چې شاوخوا 1500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کیږي چې نملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی.
پرون کوڅه کې کباړي ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لري چې وای خلمه پډی رمنډا خوا ته ورغلم او می ویل یک باڑی ماما ما چوی زړونه همخلی هغډی رو خندل او وی وی ساده سړیا کزړونه دومره قیمتي وای ماتي دل بولی. دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دی د بی برخه شوه. فرید تسکین نه یوازې دا چې لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و. هغه لسم مدیر هیڅ پستر ګډون شوه او د نورو مرستې تار شوه ده. په پکتیا کې زموږ خبريال احسان اریان د فرید تسکین کور ته ورغله او د هغه په اوسنی حالت راپور برابر کړي.
په خوا به په ستونزو کې نورو تلاس ورکوه خو نن په خپله د بلچا لسنیوي ته اړ دی. شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی. نوموړی وایي په هیواد دننه درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده. خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري.
لاس کله کیږي را تکلیف مې خو لري خو دومره ډیر نو د حمل پنځمه کیږي چې دا سترګم لمنځل وړه د کام یوازې رڼا پکې پاتې ده. دغه خیس سترګم چې ده د پروسه کال لمنځل وړه ولسمشر محمد اشرف غنی مختنه زار چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لکه افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمینه راته برابره شي.
تسکین وایي د سترګو نه لیدي ادبي او فرهنګي هڅې پیکه کړي. د تسکین پلار چې په ښار کې رکشه چلوي وایي دومره ګټي چې بیګا ته د کورنۍ له 12 تنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه لرم، زه خپل شخصي کار کوم، دا شخصي مزدوري کوم. د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي. زه لا مو لاس دوله سره فامیل می پخواړه ده دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 13 کاله په پکتیا کې مدني فعال شاعر لیکوال او فرهنګ فعال پاتې شوی. د دې برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسی خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی د لاسه. د ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي تر څو له ټول مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست فایي د خغلی تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي کوي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نوم چې هغه به سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دو د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوز پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي حل ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پوښ کدار ته وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لاغی وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړه. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ز په دغه جغرافیا کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کیږي او یا دغه سي پښت د پښتنو خوځښتونه ته موجودو د عدم تشدد یا د سولیز جوان هیله او غږ ډیر زیات بارز ده.
همدلته غواړم پښتنه وکم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو رنګ سیاسي و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي و.
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهاغ سلام مثلا د لارو د جرو کولو مسله یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مسله خزو ته په کارونو کی د ونډې ورکولو مسله د مکتبونو د جوړښت مسله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الته خلک تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي ارخه دی یا ادبيات دي چې د درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې بیا هم چې کله دی د خدایي خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنګ پیغالې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې اغوي په دې شاعرۍ کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغوی کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیس لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکا او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا ترڅنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوستو
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته بیزان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري و، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د د د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل، هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو یې خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبي ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دې حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غوښتنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړه. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز لوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدل چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مساعده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کول. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساری مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مقترک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاثیر بل دي، تر ډیره پورې به تاسو پیژنې، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، خای ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژنې به مو خو درست په مونږ پیژنې. همت صاحب
مهرباني. څوک مهرباني؟ زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، مانا دا چې اتباع د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د
په 1955 کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شو او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت نو پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته. خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پوهنځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه د شاعرانو کتابونه یې د مې اکثره لوستي دي. هغه څه چې مال خوند را کړی دی مالوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې ما نو ستوري کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوي کتابونه براغلل، د کم نوي لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کيده، هم به پرانستنه کيده، په هغه کې هم برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورورو تر دې حدا راورسېده چې اوس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنه هم کولای شم.
مطلب هم ته یو پښتنه زکم خوشحال بابا وایي چې د قلم پرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي. هر څوک د دې وړتیا او دا پرزوی په خدای پاک نه کی چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي، بیا د شاعری وکي. انګیزه سوا ولې دی شعر ولیکه؟ خامخا دی انګیزي لمخیزه کا استاسی مسلک یې خوافق او قانون کاملا تخنیکی، مذهبي او علمی بحث، د بل خوا هنر او غم د پښتو ادبیات او شاعری ولې لوی لوی توپیر په منځ کې شته؟ ولې څنګه انګیزه
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې کوم وخت کې په 1995 شپږنوي کلونه او د دې مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو، د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې لفیق قانون سره او زل دینی علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لوستې ده. چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پاره ډیر اساسات خې دي. په دینی علوم د دینی علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده، د سر نور علوم دي چې هغه ادب دي د عربی چې په کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته. ده په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزند د اسلامي دورو ادبیات او یدغه شنه معاصر لیکوالانو او د شعرونو نو دا لوستل دا ولوستې دي. هم تدریسی درسی لوستې دي او هم مطالعه کړې دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستلو تاثیر هم وي. خو په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایطو چې سړی اړکو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي. شعر ژبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلی دي.
خو کله کله د سی یو مزاحیه غوند کله کله مزاحیه شان مبارکی کوم لیکلی
خو د سیم کله شوی دی چې عربی او نور ژبه د ژباړی کړی دی پښتو ته شاعری دا یا نور لیکلی دی
د عربی نه ما ډیر ژباړه کړی دا د عربی نه ځکه عربی ډیر غنی ادب لري غنی ادب لري او په دا غنی ادب کې ډیر څه شته دی نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځنې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د اصحاب المعلقات اصحاب المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې نو دا د څه و چې د نبی اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی بنقادان وو د ری قبیله او شاعر براته هغه ته به خپل شیر وای او چې کله به خ شیر وای نو انعام به ورکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله نو دغه و معلقی به دوا و قصیدی به چې دا په کعبه باندې راځړېدلې وي ما دغه قصیدی راجپړلې دي اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجپړلې په شعر مې راوجپړلې دوم دغه نورسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران مخ خښوي دي دغه شعر مخ خښوي دي هغه مې راجپړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي ایلیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي دغه شعرونه کوم چې اصل ولما کوم چې خوند راکې هغه به جبال مدیر زیات مجبال دي
خاص مونږ اوریدونکو به موس پته مې هغه بوي چې یاره د همت سره نه سو واورو نو ک لتاس را شعر وینو خامخا به اوریدونکو اوس تند به وي ساده شاعری دا اوریدو
زه به خپل شعرونه هم درته وایم او به کله کله د جبالو یو نمونه هم درته وایم یو غزل دی چې پخندا کې جړې دو ته مزړه کیږي
پخندا کې
پخندا کې جړې دو ته مزړه کیږي تندغره يم او بو ته مزړه کیږي ستا د عرش د موسیقۍ مې اوریدلې سمندر غوندې چپو ته مزړه کیږي تروري درانګ دی نه دی ګورم تروري درانګ دی نه دی ګورم اخ د تور تور رنجو ته مزړه کیږي سوزون کې پرده پرانی ز دربانا
سوزون کې پرده
پرانی ز دربانا د کامل حسن لیدو ته مزړه کیږي د توبا د ونی سیوره مې پزړه ده مناجات د پرختو ته مزړه کیږي په پردو کې د سکون مې درین غاړه رب رب موسیدو ته مزړه کیږي د اروا په مېو مست باد غواړم د اروا په مېو مست باد غواړم په زمزم وللو نشو ته مزړه کیږي د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم سبایشو پلوشو ته مزړه کیږي نو یو زیم یو مزړه دې بل شما
نو یو زیم
یو مزړه دې بل شما اے همت سوزیدو ته مزړه کیږي مننه
په خندور همت صاحب همت صاحب کتاب دې چاپ کړه کنه
زما تر اوسه پوری ډیر سشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي ځینې ژباړې دي ځینې تخلیقي ادب دی شعرونه دي غزلونه دي خو دوه کتاب مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده
بالکل
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی د ویکتور هوګو ناول مشهور ناول دی او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په
دسرلس خوشا کې می چاپ کړی دی چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې می تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې می لیکلي دي، د چاپ یو شعر می سریزه لیکلي ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه می څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې می لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلي دي.
تاسې له آزادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینا نیازبینا حسی په نامه نیازبینا وا، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وا او نه د زړه خواله، بس دا وا او ټول ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دي وشي به هم له خندا نه نوي خالي، خدا سے خالق یہ ہم پدی نا تر سناڑی پیدا کڑی چی پٹول عمر یہ ہم خندا ہونے لید خندا خلا سے چی یو کپ مڑائی ہم پ آرام اور تن رسی ددی سپیرو ل جملی یو ہم نیاز بینا وا بالا کلو نئی شبی بوچی نیاز بینی ل خوشالی سرا جان کڑے و د خوخیو ل خارا ډیر لری وتلی وا د نیاز بینی د زړگی خار گوټه خود عمر پ درې کلانای کی قران شوی بوچی کله پلار او مور ل دی نړی خدای پمنی اخستی وا څوار لسپینګ لسکاله خو وی کیږي چې د خپل تر په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغل توپ د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټه خلاص کړي. سوې مورز د چی لړوډې یو مړی هم نه تکړي، بس داوا او کار کبل کار اوسګار شو. بیا به د تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کېناسته. کله به یې د ریس په کوسپور ته وګنی ولایو، او کله کله خو به یې د څو سفلک سره سره په بدرادو بدرګ کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا د لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خولتانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرتی د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه د شوي ومه بی همدا چې مې کار خلاص کړو، لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې دینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاری وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې پر لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینا لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیر پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینا نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل وخن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ، او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله.
ملغلری په قرار وویل سر دي درد کوي. نیازبینې ځواب ورنکړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهیږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوه وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې په خپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
رحمین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوږیانو مملي لرغونی باخت زو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وږمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیا الدین همتمل او انور الحق یرغل، شعرونه راخلو او د نننۍ ورحمین خیال په بڼه دراورو.
ٹولی بت کدی بھی حرم رہ نہ گئے، زلت می سوکھ کلے سنم رہ نہ گئے، او چاہتا چی مولارو کی گلان شندل، چاہتا چی مولارو کی گلان شندل، ہغا خو زمنگ پچم رہ نہ گئے، او تل دسپینو لیچو پا خنجر رازی، تل دسپینو لیچو پا خنجر رازی، خکلے دا مسکا پا کرم رانگے، او زم چی دا نرگسو موسم غلا کما، زم چی دا نرگسو موسم غلا کما، منگ باندی یو کال چرت سم رانگے، زم چی دا نرگسو موسم غلا کما، منگ باندی یو کال چرت سم رانگے، او
دنگ غړی ګرځي سپیدې د شفق شیندی له رخسارا ننګو کې خلقی بیرغ رپیږي دا بسوک وچ پزړه میرا وریږي تو مسکا مسکا روان درا درومی د ټکری پیسکا د ځان پسې راکاږي د غزل پسیر پراز تو مسکا مسکا روان درا درومی د ټکری پیسکا د ځان پسې راکاږي د غزل پسیر براز د زړه راس پړی په پاړ جن شوند رو رو چغږي ګیدا بسوکوي چې پزړه میرا وریږي دا حمید در رومانی غزل پسیر دا شهدا دا تخیل آخری حد دے دا خوشال غند بیدار پجار وای یا ننگی پا غندی تپا تکی گی
دا بسوک وی چه پزړه می راوری گی
دغا کچکاری ملگرو تیر مخام کڑے دے رقیب دے نسڑی بچی پیار سلام کڑے دے تا تا دخمن کور تا درغلے تا تندے تریو کڑے تا تا دخمن کور تا درغلے تا تندے تریو کڑے دا بی پختو عمل دے دغا کار دے خام کڑے دے دا خلق زکا زماستر و بتلی دے نشی چی دا خلق زکا زماستر و بتلی دے نشی چی دوی زرا تلے یم او ما احترام کڑے دے دخمن استا دے زن کدن شی تم رہو گدلا کا زمان وطن کی چستا جنگ سمر دوام کڑے دے دبل پخلی دخپل ورور زڑکی چاڑا مندلے دبل پخلی دخپل ورور زڑکی چاڑا مندلے او دا کار تل دا غیرت پنم دے قام کرے دے